پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د مصالحه علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. دا راپور مو د خپرونې په پیل کې اوریدلی سي. تر یوې بجې په خپرونې کې نور مسایل هم څېړو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 11 په پیل کې له اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا استخباراتي څېرې وایي روسیې ته باید د دې لپاره ځواب وویل شي چې طالبانو ته یې پیسې ورکړي. طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل: د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وایي ک طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغو اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شاملېدلی شي. پنیتا چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس استماعیه غونډې ته وویل ک روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې وي له سرې کرښې تیرېدل دي. پنیتا ویلی له همدې کبله اړتیا ده چې روسیې ته ځواب ورکول شي چې دې ګام کې ممکن ډیپلوماتیک انزوا، بندیزونه او د اړتیا په صورت کې له پوځي ځواک کار اخیستل شامل وي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره میاشت ویل طالبانو له روسیې څخه د امریکایي ځواکونو د وژنې په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. روسیې او طالبانو دغه راپورونه په کلکه رد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیره اونۍ په 14 ولایتونو کې 23 ملکیان وژلي او 45 نورې ټپیان کړي. دغه ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي ملکیانو ته مرګ ژوبله د حکومت پلوه او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې اوړي. افغان ولسمشر د جولای میاشتې په 6 خبرداری ورکړ چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر له ګواښ سره مخ کولی شي. افغان حکومت او طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته نږدې ښکاري، خو لا هم د دغو خبرو کره نیټه نه ده معلومه شوې. بلخوا طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې خپل زندان نه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه د افغان حکومت 99 زندانیان خوشې کړي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېر نه مني او وایي د طالبانو لخوا څه باندې 1500 زندانیان آزاد شوي. افغان حکومت هم له خپله اړخه د طالبانو څه باندې 4000 زندانیان پریښي، خو دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو شاوخوا 1500 زندانیان چې حق العبدي قضیې لري ممکن خوشي نشي. حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل له طالبانو یو غوښتي چې د دغو کسانو پر ځای به یې نور زندانیان خوشي کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10 یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېساري شمېر د کووېډ-19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیات پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې ثبت شوي. د دې سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګربیسوس پرون جمعه وویل چې هیوادونه په قاطع اقداماتو د دې وبا مخه نیولی شي. دای وای موږ خو مشرانو د ټولنې ګډون او یووالي ته اړتیا لرو. یوازې قاطع اقدام چې ملي یووالی او نړیواله خواخوږي ورسره وي د دې وبا مخه نیولی شي. ښاغلي ګربیسوس ایتالیا، اسپانیا او جنوبی کوریا د بیلګې په توګه یاد کړل او وی ویل چې د هیوادونو د قاطع اقداماتو په وسیله د کورونا وبا مخه ونیوله. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په تیرو شپږو اونیو کې په نړۍ کې د کووید 19 ناروغانو شمیر دوه برابره شوی. ډبلیو ایچ او پرون په 24 ساعتونو کې له 228,000 د زیاتو نوو پیښو راپور ورکړ چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 2,300,000 واوښت. او وروستی خبر هم دا چې د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې دی په جومات بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10 نیټه د اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ملت ته په وینا کې وویل چې په دې جومات کې د جمعې لومړی لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24 نیټه تر وشي. د فعالانو یوې ټولنې چې ډېره مشهوره نه ده دا قضیه محکمې ته وړاندې کړه. دا ټولنه وایي وروسته له دې چې عثماني امپراتور دوهم سلطان محمد په 1453 میلادي کال کې قسطنطنیا د بیزانس له کلیسا څخه ونیوله، آیا صوفیا یې په جومات بدله کړه او د هغه ملکیت و. د معاصرې ترکیې د بنسټ ایښودونکي مصطفی کمال اتاترک په واکمنۍ کې په 1943 کال کې آیا صوفیا چې هغه مهال جماعت و په موزیم بدل شو. دا اقدام چې خورا زیات سمبولیک اهمیت لري د امریکا، یونان او د ارتودوکس کلیسا د مشرانو له پرله پسې او پراخو انتقادونو سره سره ترسره شو. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وکړه چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وشو.
د دې موضوع په اړه یو تحلیلګر سره هم خبرې کوو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمیر هر کال شاوخوا 2% زیاتیږي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د اوږدې مودې سیاسي ملګري ته د بند سزا کمول غوښتنه وکړه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د مصالحې علي شورا وایي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري دي له یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي. افغان حکومت ویلي چې 1592 هغه طالبان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریځ ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی له کابل په مستقیم تماس کې را سره ده. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیر زیات مننه صالح، تاسو ته او قدمونه اوریدونکو ته سلامونه. د مصالحې علي شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خنډونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان خریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې زر تر زره د بندیانو د خلاصون پروسه پای ته ورسوي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي چې یو له هغو څخه د طالبان لوري د 1000 تنو بندیانو او د افغان حکومت له لوري د 5000 بندیانو خوشی کېدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وشو.
صالح صاحب، موږ هڅه وکړله چې د مصالحې علي شورا د دغه غوښتنې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډېره د بندیانو د خلاصون د پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. طالبان بیا د دوی د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی هم غواړي زر تر زره د بندیانو پروسه پای ومومي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمینه برابره شي. د دغه ادارې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او د دې خبره وای ټول هغه 15000 بنديان آزاد چې کوم چې دوی لیست له افغان حکومت سره شریک کړی دی. که څه هم افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 15000 بنديانو د ورکړل شوي نوملار له مخې 502 نوي کسان به نه آزادوي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بېلابېلې جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وشوه. په هوکړه کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې د طالبانو 15000 او همدارنګه طالبان به د افغان حکومت زر بندیان آزادوي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4015 کسان او طالبانو بیا 109 بندیان آزاد کړي دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې نن هم د دوی له لوري په دې شمېر کې البته 10 کسان یې نن آزاد شوي دي. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د مصالحه علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. له کابل د پانتون استاد محمد شفیق امین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. امین صاحب، تاسو هم خبرونې ته شراغله، څه فکر کوي چې د بندیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له ځنډ او خنډ سره مخامخ ولې سي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر یې هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې دا خبره مطرح شوه، د مصالحه عالی شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همدار از د سولې د مصالحه عالی شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګوري حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه د مسالې تحمیلېږي او د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هغه څه چې په قطر په اوکلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي او په همدې منظور باندې د مصالحه عالی شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر د اوکرایک سره هم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د بې نویره ونه لري چې د مذاکره په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکره په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي. حکومت ملاتړ لري په دنیا په کچه، په ملي کچه کولی شي د هغه ملاتړ.
امین صاحب، د حکومت اندېښنه هم دغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجاسته چې دوی جرمي دوسیې لري، نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشي سوي څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وو؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره به د کوړیو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د عدالت بحث تر ډېره پورې د قطر د اوکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هغه څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بس په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د اوکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډېره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلي کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو تداخلېږي. خو زما باور دا دی چې حکومت باید دغه ویره ونه لري. حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه. له هغې پشتوانې نه باید په ګټه اخیستنې سره بین الافغانی مذاکراتو کې په قوی دریځ باندې داخل شي.
بله امین صاحب،
د حکومت مندکنه تر دې راځي.
بله امین صاحب، حکومت د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره تیر اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ییز او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس د غرض بل درې اړخیز کانفرنس او په درې مغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوي چې ستونزې راکمې نسبه یو حد پورې؟
د افغانستان په سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه خورا زیات ملاتړ لري، او له همدغه ملاتړ نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي چې دوی د سولې په روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې کې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. زه خپله په دې باور یم چې حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرأت ولاړ شي، او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پیلولنه ده باید بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وشي او هلته د حل لاره پیدا شي.
ډیره مننه. په کابل کې د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د بندیانو د تبادلې پر سر دغه راز د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پروتو ستونزو او خندونو په اړه را سره خبرې کولې. د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان دي نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اقتصادي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د کب روزنې یو ستر فارم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې لخوا د دامن ولسوالۍ د انارباغ قلچې په سیمه کې جوړ شوی. نوموړي وویل چې دغه فارم په 2 جریب ځمکه کې د 6.3 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوی. یاد فارم په هیواد کې د کب روزنې تر ټولو لوی فارم دی چې د کبانو د 2 میلیونه بچیو د لنی ورتیا لري. کندهار له هغه ولایتونو څخه دی چې د کب روزنې ډیر فارمونه لري. په کندهار ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کلنۍ ورتیا څه باندې 6000 ټنه ده. باید ویل شي چې د کندهار په ولایت کې د کبانو د بچیو د پالنې په برخه کې د فارمونو په جوړولو کې پانګونې په پراخېدو دي. نړیوال بانک له افغانستان سره 200 میلیونه ډالره بلا وزم مرسته وکړه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزاد روړي ته وویل چې دغه مرستې له کورونا ویروس سره د ټولنیزې اقتصادي مبارزې په هدف ترسره شوې. نوموړي وویل چې 100 میلیونه ډالر د نړیوال پراختیايي ادارې تر چتر لاندې پلي کېږي. د مالی وزارت وایي افغان حکومت به دغه مرستې د پالیسیو د پیاوړتیا، اقتصادي وضعیت ښه والي په موخه ولګوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1430 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په منسن کې د غرمې 12:00 اتلس دقیقې او 1:30 سوي او سم یو بهرنی مسله راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم لاټړی چې ټاکل شوی و په 4 ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. رابرټ سټون په 3 کاله او 4 میاشتې بند محکوم شوی و او ټاکل شوی و چې روانه اونۍ کانګرس ته د درواغو ویلو په جرم زنداني سي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني و. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالد ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د 3 کاله او 4 میاشتو بند حکم پرې وشو. د چمې پورس سپین ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوې وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلی دی چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی، او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 18 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دی که چېرته سټون زنداني شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کیڼ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله یې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه و، نو ښاغلی سټون به زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې و، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ګڼو مسایلو اوریدونکو سمیسنه راستولی دی خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د بندیانو پروسه خلاصه کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. شپه جان زدران د خوست له ندرشا کوټ څخه لیکلي چې د بندیانو پر سر دومره جنجال روان دي، نور خبرې به په 40 کال کې هم خلاصې نه شي. تازه خان سمسور لیکلي چې له بیوزلو سره د مرستې پیسې په سم ډول نه مدیریت کیږي او مالدارو کسانو ته په لاس ورځي. او زاکر شیخ له اسدآباد لیکلي په کونړ کې د منګي برېښنا بند جوړېدو ډېر موده سوي، خو والي صاحب د پرانیستلو لپاره سبا سبا کوي، لا معلومه نه ده چې دا به کله پرانیستل کېږي. ورزو د ځینو راپورونو برخې ته د افغانستان معلومات او احصایې ملي اداره وایي چې د افغانستان د وګړو شمېر هر کال شاوخوا 2% زیاتېږي. نن د وګړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. نور حال له ډیوي نادر څخه.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په نړۍ کې د وګړو د شمیر په پراختیا منفي اغیز کړی دی، د معلوماتو او احصایې ملي اداره په افغانستان کې په کلنی ډول د وګړو د شمیر زیاتېدو خبر کوي. د دې ادارې ویاند روبینا شهابی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د وګړو شمیر له 2.5 میلیونه اوښتی دی.
د 1999 کال د وګړو شمیر پایلې ښیي چې د هیواد وګړو شمیر 2.9 میلیونه دی او افغانستان د سویلي آسیا هیوادونو په پرتله د وګړو د ډیروالي شاهد، او دغه هیواد هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 2% د وګړو ډیروالی لري.
اغلی شهابی زیاتوي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 16.8 میلیونه یې سړي او 16.1 میلیونه یې ښځې دي، چې سړي 50% او ښځې 79% جوړوي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ښاري وګړو شمیر 8 میلیونه، د کلیوالو شمیر 23 میلیونه او د کوچیانو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي. د اداره وایي په 1999 کال کې د کابل میشتو شمیر څه د پاسه 15 میلیونه او 2 لکه کسان دي. افغانستان څه د پاسه 2.5 میلیونه وګړو درلودو سره د نړۍ د بېوزلو هیوادونو له ډلې ګڼل کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې د افغانستان له 50% زیات وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی په دې اړه وایي
افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا شته. اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه خلک وزګاره او کار ته اړتیا لري.
بېوزلي، بېکاري او ترڅنګ ناامني د دې لامل شوي چې یو شمېر افغانان هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو کې کډوال شي. د افغانستان د کډوالو بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد له 6 میلیونو زیات وګړي بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې ژوند کوي. په دې اړه د دې وزارت ویاند عبدالباسط انصاري وایي
جګړې روانې دي او موږ اوس مهال شاوخوا شپږ اعشاریه پنځه میلیون مهاجر لرو په اکثریتو هیوادونو کې، مخصوصا زمونږ ګڼ شمېر افغانان په دواړو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي، په ایران او پاکستان کې. مخکې مونږ 4 میلیون بېجاسو هیوادوال درلود، اوس شاهدان دي 2 میلیون بېجاسوي استو.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په مخه په ټولنیزو رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان سنتي ټولنه کې په تذکره کې د مور نوم زیاتول یو بېساری کار دی. د افغانستان بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي په تذکره کې د مور نوم لیکلو موضوع باید د احصایې په قانون کې ځای شوی وای.
د نفوسو د قانون په جوړولو وخت کې که چېرته همدغه مسله که د چا خوښه وه راپورته کول راپورته شوې وه، د دې لپاره عدالت خواهي شوې وه، نو ممکن یو اصولي به و.
د افغانستان خواله رسنیو کې نوم می چیرته دی کمپاین 3 کاله وړاندې پیل شو، چې موخه یې رسمي اسنادو کې د ښځو نوم ثبتول وو. خو د دې کمپاین یوه کمپاینره هدا رهاوایي دوی سږ کال په برېښنایي تذکرو کې د مور نوم لیکلو په موخه دا کمپاین یو ځل بیا پیل کړ.
مونږ غواړو چې زمونږ مور نوم په هویت تذکره کې ولیکل شي، او مونږ غواړو په ټولو ته ووایو چې په ښځو مستقله هویت ومني.
د افغانستان د معلوماتو احصایې ملي اداره په داسې حال کې افغانستان کې د وګړو ډېرېدو خبر ورکوي چې په وروستیو 3 میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا وایروس له امله په سلګونو زره کسان مړه شوي دي. افغانستان هم له دې زیان په امان پاتې نه شو، او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله سلګونه کسان مړه شول. د افغانستان عامه روغتیا وزارت امیندوارې ښځې خپلې روغتیا ته د پاملرنې په مخه په زیږون کې واټن راوستو ته هڅولې دي. که څه هم حکومت تل خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو خبره کړې، خو یو شمېر افغان کارپوهان په حکومت نیوکه کوي چې حکومت نه دی توانېدلی چې د دغه هېواد 2.5 میلیونه وګړو ته لازم پروګرامونه جوړ کړي. د پوهنتون استاد سیف الدین سیحون وایي په دغه هیواد کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ده په خبره د وګړو په زیاتېدو سره حکومت باید بېلابېلو برخو کې ځانګړي او کره پلانونه ولري. د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د جولای 11مه د وګړو نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دا ورځ د پایدارې پراختیا او د بشري نسل لپاره د ښه راتلونکي په موخه ښه فرصت ګڼل کیږي. دا نیټه د 1988 کال د جولای د 11مې نیټې یاد تازه کوي، چې هغه کال د نړۍ د وګړو شمیر له 15 میلیارد واوښت.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. اوس به ناجیه صافی راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې، او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. د سرمقاله لیکونکي په باور دغو غونډو ته په داسې حال کې تبلیغات روان دي چې د جنگ اور تر بل هر وخت تود دی، او افغان حکومت عملا د طالب بندیانو له خوشي کولو جنجالي معامله جوړه کړي، او په دې ډول یې د بین الافغاني مذاکراتو پیل له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. په سرمقاله کې راغلي لبلی خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی؟ دا چې د جنگ وزیران د مړیو هر ورځ غټ غټ ارقام په افتخار وړاندې کوي دا څوک دی؟ دا چې د هغوی خلاف ځوانان د جنگ مخاتونو ته لیږي دا څوک دی؟ سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې، آیا موږ هم دا اوس عملا د پردیو په نوکرۍ کې په یو ککړه بې مفهومه او بې پایه کورنۍ جګړه کې خیل نه یو؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې ټکو پیل کړې، په پردۍ جګړه کې د افغانانو ستره بیه. وړاندې راغلي د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو تر څنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولې دي. سرمقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ټرمپ هغه پلان دړې وړې شو چې وغوښتل یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامداره وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. کانګرس به د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجه تعدیل او په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک اختلیکړي.
او هشت سو ورځپاڼې د خپل یو څیړنیز رپورټ پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړې. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچې ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللې. سر مقاله لیکي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بېلابېلې ادارې رامنځته کړي، خو په وینا یې کومه لاسته راوړنه نه لري او پیسې هایفو میل شوي دي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې حکومت باید له فساد سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي او په لویه کچه د فاسدو کسانو لاسونه را لنډ کړي.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین ناوري.
د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشروای کې طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقدامات ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دي. شي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تیر اونۍ په 14 ولایتونو کې درویشت ملکیان وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي. دغه ادارې نن په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، افغان حکومت په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې، خو د دوی په ټکو طالبانو د بېګناه خلکو وژنې ته دوام ورکړی. بل ورته طالبان وایي نن یې په غور ولایت کې له خپل زندانه 18 پولیس او پوځیان خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دغو کسانو ته یې د سفر لګښت ورکړی او خپلو کورنیو ته یې لیږلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 10مه یو ځل بیا په ټوله نړۍ کې په بېسارې شمیر د کووېډ 19 ناروغۍ د نویو پیښو راپور ورکړ. WHO وایي تر ټولو زیاتې پیښې د امریکا په وچه، هندوستان او جنوبي افریقا کې رامنځته شوې. او د استانبول آیا صوفیا موزیم چې د نړۍ د نامتو تاریخي ودانیو له ډلې وو په جماعت بدل شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د جولای په 10مه نیټه دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د ترکیې سترې محکمې له آیا صوفیا څخه د موزیم حیثیت واخیست. ښاغلي اردوغان ویلي په دې جماعت کې د جمعې لمونځ به دوه اونۍ وروسته د جولای په 24مه نیټه وشي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی دی. 25 کاله مخکې د بوسنیا سر پاوز تر 8000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان وژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو بده ډله ییزه وژنه وه. په دې اړه ځانګړی راپور د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشه یي موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته وویل، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول. دا کیمیاوي مواد په یو کور کې پټ ایښودل شوي او په پام کې و چې د ننګرهار ولسوالیو ته قاچاق او بیا د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د دې کیمیاوي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفر نیول شوي او د څېړنو لپاره کابل ته وړل شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته تر دېرشو ډېر تورن کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، شپږ دېرش تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو په 25 پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي، د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ ابتدایه محکمې په خپله غونډه کې د نشه یي موادو دوه قاچاق کوونکي په 5 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمې هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر لسو کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19مه نیټه ازادي راډیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړیو عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره ښیښه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولۍ ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 100 لیټرو ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 48 لیټره مایع ښیښه ونیوله. دا ښیښه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې نړۍ ډیره بیوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیره ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت له داسې یو چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي. په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپله 9 کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده. د عزیز په نوم یو موتاد وایي چې نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرتل چې نه کوم چې باندې به راووتم ذاتي به طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وایي کاچاکونکي او ترهګرې ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي چې د کرنټین له امله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استخداموي. د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید سوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي او بیا له دې لارې ترلاسه سوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګری ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې 80 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوختي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې له مخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 1.5 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشرې میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کنفرانس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقو لپاره په کار ګماري.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کووید 19 ناروغي وروسته باندې نړۍ ډیره بیوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیرې ناوړه اغیزې وشي. سولې او امنیت به تهدید پیښ کړي. له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په لاره کې به خنډونه جوړ کړي. ترهګر د نشئی موادو له قاچاق او نورو ناروا لارو څخه پیسې ترلاسه کوي. د دې لپاره چې تر کورونا وروسته نړۍ له ترهګرۍ څخه وژغورو، د ته اړتیا ده چې د جګړې لیکو ته د ترهګرو ډلو لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مخه ونیسو او د ترهګرۍ مالی سرچینې وچې کړو. یو ان او ډی سی د دې کار لپاره په بیلابیلو غوړو هیوادونو کې روزونکي یا ټرینران استخدام کړي چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ مخه ډب کړي.
ملګري ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاق کوونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي. په افغانستان کې هم د کارنتین له امله بیکاری ډیره شوې ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دي خپرې کړې. د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو، بیکاری او بېوزلۍ لوړ ګراف ته وګورو، د نشئی موادو د قاچاقو مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاقو لپاره استخدام کړي.
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده، واقعیت ما په اندازه به دومره به زیات نه وي او نوي جذب په دا حصه کې دومره نه وي، خو کله هم د قرنطین مسله وغځول سي بالاخره لاره ورته هغه جوړیږي، ځکه چې اوس د پاسونه بندې، مکتبونه بندې، اکثره کاروبارونه بندې، خو اصلا که دا قرنطین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې آخر باندې موضوع ته مخه کوي، ځکه د بیکارۍ حد زیات شوی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنطین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي. اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو قاچاقو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړه یې لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته یې په نکاح کړی ده. د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست د ډی پی کې په تایید وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی. په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو.
دا 15 کلنه خاتمه ده چې له خپلو 15 ماشومانو سره د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې په یوه خټې ناو کنډواله کور کې اوسېږي. د خاتمې خاوند نکیب الله له ګټې وټې لوېدلی او لس کاله کېږي چې په نشئی توکو اخته سوی دی. خاتمې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې وکلنه لور په 6,00,000 پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅه کړې چې هغه بله ښځه هم لري. دا وایي خاوند یې دا کار ځکه کړی چې په دې پیسو ځان ته نشئی مواد رانیسي. خاتمی ازادی راډیو ته ویل چې خاوند یې اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لاره کې بایللي او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنۍ لور هم خرڅ کړي، خو وایي دا به هیڅکله د دې کار اجازه ورنه کړي. دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي. خلک زغلی او رازغلی وایي زما واده په لاس راکړي، اگر د ورباندې خوړلی دی هغه خلی د راسه بیا یې زه تمامه شپه ناسته ده چې غاړې بغیر در سهار پورې ناستم زه ژاړم سوچونه وم چې خدای زما لور یې څنګه زما د لاسو د موټر سه وویستله. ما به یو درس به ویلی، ما به یو مکتب به ویلی، ما به یو سبق به ویلی وای دا کوچنی مومن نه د کومې خوا د راسه بیا یې. د خاتمې وکلنه لور ګلغوټۍ نومېږي. دا وایي نه دا او نه یې مور خبره وه چې پلار یې خرڅه کړې ده. ګلغوټۍ وایي زه غواړم د نورو نجونو په شان ښوونځی ووایم. دا یوازې خاتمه نه ده چې معتاد خاوند یې ژوند ورته تریخ کړی دی، بلکې په دې ولایت کې لسګونه نورې داسې مېرمنې هم سته چې د معتاد مېړونه د لاسه د ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اروزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمیوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د معتاد مېړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري.
خپل د شزو پرمندګي باندې دا خبرې کوم چې ډېر قضیه د توتریخوال چې موږ ته راغلي دي او د شزو چارو ریاست هغه قضیه ثبت کړې دي او خوندې دلته ورسېوي دي د ټول د دې منبع او منشا دغه بخش ترازی چې زموږ ورونو په نشئی توګو باندې اخته یي هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د هغوی لپاره پیشنهادات طرحې پلانونه وړاندې کړي دي حتی مرکز سره مو دا موضوع مشارکه کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي.
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار پکښې کرل کیږي بلکې ډیر متعدین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د متعدینو لپاره د درملنې مرکز پکښې کې نشته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لوي وداش چا سره مرکه لرو چې پریمانه ځمکې لري خو کوکنار نه کوي. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه ځمکې لري خو بیا یې هم له څو کالو راهیسې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه دي کرلي. دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی، په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه کوي.
پخوا چې موږ سره کرل تکالې څه بيخي ډېر و، د خپل مالي لګښت ډېر سړی نو پوره کولای کوم چې مصرفونه پسې و. نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې، مخکې پخوا په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینان اوله پله وه. پیلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي، یا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن، دغه شیان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینان سوي دي په خپل وطن کې. نو دغه لامل و چې موږ پرېښله. بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تاریخ وکړې الهي افتونه ستا په کښې کې دولت څخه وام ستا چې دولت به راځي ماتوي بیا خارجان به دوای پایشي د دې څخه هم. نو دا ټول مشکلات وو. دا چې خبر به خپل غلام نه سو برابرولی، ځکه تاریخ به تاریخ ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه و. بې برکته کښت هیڅ حاصل چا نه سو ترلاسه کولی. نو په همدې خاطر به موږ کښت پرېښوی او دا تاریخ څخه مخ واړوی.
هغه کوم بدیل کښت و چې تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو؟
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت لري هغه غلې ته لري. نو د دې بدیل چې هغه غنم و او بل باغچې وې، باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه، د انارو باغونه وه او نور داسې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات و سپیلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریخو ډېرې ښې پیسې جوړوي.
هغه مهال چې کوکنار دې کرل او اوس یې نه کرې، په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی؟
پخوا چې مو کوکنار کرل ما تر کال به م ځان نه سو ایستلی، دوه مانه درې مانه څلور مانه تاریخ به کېدل. خو کله چې مو غنم یا باغچه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو که برکتمنې دي. د تاریخو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې. په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مورسي په ژوند نه په مړېږي. نو او د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي. همدا چې سړی د مریضوي څخه هم خلاص شي، دغه تاریخ سړی کوي دا روینې انتي ورکوي یا په داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زبېښي. نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخسي کې ډېر لویږي. خپله په مریضوي اخته کېږي، څوک په سرطان اخته، څوک په چیشي اخته. کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه، باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي، په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ پسې اجاره کوي. خو د تاریخو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري هم نه جوړي. هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه دي کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دا وام ډېر و چې نن به راځي، سبا به راځي، تاریخ به ماتوي. او بل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله. ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي. یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې یو معتدل هوا دی غواړي. نو هغه به داسې څو ژلۍ به راله تر نصف یې ډېره څخه بیا وړله. یعنی کله چې به دغه بلګونه چې شوه کړل د تاریخو هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې ووتل، بیا به کوکړۍ ته شی نه و پاته. په تاریخ کې هېڅ برکت نه و. سهار به مو وختي چې مالکې لمونځ وکړې یا به مو چای وڅښلې، ملابړو پوجي ته د ملا درد هم د دوی د لاسو ځکه یو څوک څلور ساعته پنځه ساعته مسلسل کښېن و حتماً د ملا درد پېښېږي. زه خپله اوس پیلم د ملا درد لرم، دا د هغه کشرتوبه څخه دی چې ګرد ورځ هم پوجي کوله. او بله دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا کې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی کمزوري دی کوچنی په لاس کې به په زوره او پیسې به خو او تا بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه و چې د کال پورو مو بیا کېدل. نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی دی چې باید د تاریخو څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګورو نارو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي. تاسو څنګه
ولا دا خبره خوسته کې دا ډېر مهمه خبره ده چې حتمی به وایتاریا کوي ځکه دا مافیایي کړي چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي. ډېر په سلو کې نوي فیصد چې هغه قاچاقبران چې هغه یو ځای یو بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او د هغو په بدل کې دي ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي. کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل. هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل، کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر مننه غوښته. په کال چې به ښه تاریخ سي و مثلا پخوا به دا پر یو جریب باندې دوه منه کوله، نو په هغه کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي دوه سره درې سره به غوښتل. او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې څلور پنځه منه کول، نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښته پرمنه بیا دوه سره درې غوښتل. نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکرل سي د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل ته تاریخ سي وکړنه و. خو د هغو خپل فیصدي پکښې کړه، هغو خپل فیصدي اخیستل.
کله چې د پزمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیان مو کمې شوي دي. یو بله دا خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکو. پخوا به کښت ته کتل، بزګر ته به کتل، یا د بزګر ته ورکو یا خپله وکړو. خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره مو ورکړو. موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماسکې میوه ونیوله موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکو او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو. هغه پیسې موږ ته نقدې پرتې دي. نو د تاریخ پر وخت باندې یو د خمار کار و کله دل کله نه رسېدلې. نو په همدې خاطر باندې دې مشکلات څخه ډېر خلاص یو الحمدلله.
راځه اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کاله نشه کړي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي چې تر نشې مخکې مې دوکانداري کوله خو نشې له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل. د مونږ د انډیوال واده پاردان قیمت کې هلته چې لاړل نو د ما په دا ګردو باندې درد شو. نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووخه تا د دې ګردو درد به ورک شي، تکلیف به ورک شي. نو هلته ما چې کړی یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو. تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی. بیا مې واخیسته، بیا مې چې وویل بیا دا درد ورک شو. نو درېیم دفعه مې چې واخیسته ذاتي چې نیم مې ووهه نیم مې وساته، هماغه مې چې وساته ذاتي بعد هغې هره ورځ هره ورځ دغه سپې را واغوښت. ما چې دوکانداري کوله نو مشر ورور مې وویل هغه د دوه لکه اتیا زره روپۍ مال ماته اچولی و په دوکان کې. نو هله هله دوه نیم کاله مې چې دوکانداري وکوله نو کله چې دا پیسې به مې په دې عمل باندې ورکولې آخر دوکانداري راغله دې ته چې غونډه سودا مې مکمل راټوله کړه په دوه دېرش زره افغانۍ مې خرڅ خلاصه کړله، دوه لکه اتیا زر نه راغله دوه درې زرو ته، نو دونه ضربه یې راکړله. چې کله په دې عمل باندې راواغوښتلم، نو ورور به هم راڅخه خفه و، مور به هم راڅخه خفه و. راته به ویل چې ته ولې دا کار کوې، مه کوه، دې ترو ته دې ګوره، تر بورانو ته دې ګوره، او د تا دې کار ته ګوره. کور کې به مې ورته ویل چې نه کوم، چې باندې به راووتم زیاتي به هم طاقت نه کېده. دوکان نه به چې لاړلم، اول به لاړلم ساقي ته راوا به مخته، بیا به مې دوکان خلاصه و. نو راویات په دې وخت آخری کې بیخي ذاتي خرابه شوې وله. د دې عمل نه مخکې ما خپله تمرین کوه، خو چې کله مې دا عمل شروع کړ، یعنې تمرین نه مې زړه تور شو، کور نه مې زړه تور شو، د هر څه نه مې زړه تور شو. خو هغه وخت کې مې وزن و دوه اویا کیلو، اوس مې وزن راولېدلی د درې پنځوس کیلو ته، نیم په نیمه د اوبه کوي، د پښو نه یې زیات ځای پکړي و، لاسونه ډېر، او مغز خو بیخي چې یو خبره به یو چا راته نن وکوله، یو جمعه بعد به چې بېرته پوښتنه وکړو نه به مو پو یاد، یو یعنی ډېر د مغزو نه هم ډېر ځای پکړي ولو.
د ازادي راډیو د ننو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړی او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کورواله ولې کمال له کوره شړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی او خزی چیرې؟
څه وایې دادی؟ دلته یم.
دادی راغلم. څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې په کرایه اوسېږي، دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نوي را کډه شوي دي.
نو تاسې ولې زمونږ کور داسې چاته په کرایه ورکوئ چې نه پېژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه یې څه پېژنم؟
نو زه خو هم دا څو میاشتې مسافر وم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمونږ کور یې ډېر بد سړي ته ورکړی دی.
څنګه بد سړي ته؟ ته دا سړی پېژنې؟
هو پېژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړي چاره وکړم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحقه ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی صاحب ستړی مشی؟
تم ستړی مشی سال لخی جوړ په خیر؟
شکر مننه. راځه راځه جی صاحب، دغه مخه مخ چوکي کینه.
سمه ده، دا کینم.
جی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی بوی چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی؟ خپل وړه کرایه می ور کړی دی.
ستاده د خادی لوړه کې راشي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پښتنه خو به زه ستاسو څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګ وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدي لري.
وروره دا سړی پوډری دی، نوره بدي لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د د پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکل دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای. بیغم اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی وو؟
سپینګیره سړی وو، خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده.
وروره دروغ یې درته ویلی دی، دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دی او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالی کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو و؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد ده، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و. د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بازاره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ساعت یک بعد از ظهر است.